السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو په اول خبرونه له فرخنده اسد نورو د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې مکرمې په حرم شریف کې تېره ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدلو له امله لږ تر لږه 101 کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. د اورنګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي او په هند کې د ګیس په یوه چاودنه کې 80 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تېره ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدلو له امله لږ تر لږه 101 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابۍ او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په دغه پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د حرم شریف نه یو حاجي امان الله خان د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان تېره ورځ په خپل ټویټر اکاونټ وکړ. د اورنګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وایي چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توخسرای کیمپ کې دننه اوسېږي او زیاتوي
دا مشتی شیخان او فیروزخیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیر دي، دا د بارو نه کلیر شوي دي. دغه خلک اوسېږي، دغه یونیسیار شیلټرینګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي دي.
په اورنګزو ایجنسۍ کې په کال 2010 کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې پکې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزی کوله. سیمینار ته په خپل وینا کې ګورنر وویل جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ټولنې ته ګټه رسولې نو بل خوا یې تاوانونه هم اړولي دي.
جهانیت کې روان عمل دی، تاریخ شاید دی چې په تېرو زرو کالو کې د جهانیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسه د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په بادې وړي دي او همدغه د پښتو څه رسوي دي.
دغه سیمینار نن شروع شوی چې درې ورځې به روان وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیمي څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ریډیو ته وویل هغه ټول ماشومان به سکولونو کې داخلوي چې د غربت او یا د نورو وجوهاتو له امله سکولونو ته نه ځي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور او پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادی مشال ریډیو ته ویلي باید صوبای حکومت په سیمه کې د سکولونو شمیره هم زیات کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې نن د قدرتي ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه نن په مدیا پردیش کې په جابو سیمه کې په یو رستورانت کې شوې ده. رویټرز خبري اجانس د پولیسو د یو بیان لخوا لیکلي د یوې چاودنې وروسته بله چاودنه وشوه چې له کبله 80 کسان وژل شو او د سلو زیات ژوبل شول. په پیښه کې د ودانۍ چت راغورځېدلی او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دا رستورانت د ښار د بس سټاپ سره نږدې و او په دغه وخت خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. په وژل شوو او ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینې نن د خپلو چوکو مستفی شول، خو ولسمشر کابینې ته تر هغې پورې د کار کولو امر کړی تر څو بل حکومت نوي جوړ شوی. په وزیر اعظم او د هغه په وزیرانو د درغلیو تورونه وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټرشتاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. شتاین مایر هیله ښودلې چې ماسکو باید د شام د کورنۍ جګړه نوره ونغځوي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترهګرو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکې الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې د امریکا له دفاع وزارت پینټاګان او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې چې 3000 کسان پکې وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 4:15 کم 9 بجې د خاموشۍ په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه وخت وو چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. او بل خبر دا چې روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پرون په مکه کې په حرم شریف کې د تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سلوه کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ژوبل دي. یو حاجي وایي
یو دم یو شغله راغله ده اور دا کرین نیووالو دا کرین په دوه ځو کې تقسیم شو. دا یو چې کوم ده دا د حرم سایډ ته راغله او بل د صفا مروه سایډ ته لاړه.
نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې. د داسې غونډو د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي
دبا ذات خود دی سیمی یا دی منطقی پورا علم کی پر اختیار ولی چی یو اعلامیو مخیطراشی او اغا مختلف دولتون غارا بانده یو تشارم روڑی او سماجی غارا بانده یو خبرم پا مخیطراشی.
پخ پرونه کې مو د خبر ایجنسی د باړې د کډوالو چې واپس کورونو ته تللی دي د مسلو نه هم خبرو. په مومند ایجنسی کې د اقرب ډاک په یو سکول کې ماشوم د سہولتونو د نشوالي خبره کوي.
وبم نشته د ټاټونو مستری نل ته ناسي دي سوري ګرمي خوې قالا انت نه تا وکړې دی وبم نشته وبول لوري زو استاذان مارمو ته ناسي.
لمشال ریډیو سروسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون په مکه موزمه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین را پریوتې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې یو سلو اووه کسان مړه او خواوشا 238 نور ژوبل دي. که څه هم د مړو یا زخمیانو شهریت یا تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنګلادیشیان او هندوستانیان هم یادوي. په مړو شو کې یو تن له افغانستان نه هم دی. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه مهال رامنځته سوه کله چې سخت باران او طوفان و. رایټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبه شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سویدي ګزټ په خپله فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلادیش او هندوستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوي په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
له کعبه شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 1.5 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورٹ واوریدلو. څنګه چې تاسو واوریدل پرون په مکه کې کعبه شریفه ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین دراپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي. زموږ همکار ګلیاس فارم شریف کې موجود یو حاجی امان الله خان سره د پرونی پیښې په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د نن سهار راهیسې په حرم شریف کې څه حالات دي.
سعودی چارواکو د پیخي روستو کم اقدامات پورته کړی دي که په دې اړه سره تفصیلات شریک کړئ.
دیو خود ټول نه کار سره چې کومه کیسه مسله وشي نو ایمیډیټلی دی هر څه بلاکی او کار شروع کی. کوم چې هغه کیجوالټیز او هغه د اسنه موکله او چې کوم زخمیان هسپتال ته رسول او چې کوم زه دغه شی هغه ټول کار کړو نو فی الحال بالکل ایج یو ځاسه ټیک روان دي بلکې پرون پته سره کېټو کې ټیک کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا حکومت د نیول شوي صوبایي وزیر ضیا الله افریدي په خبرو سختې نیوکې کړې دي. کوم کې چې نوموړي د صوبې د احتساب په اداره او په وزیر اعلی پرویز خټک تنقید کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د خالی په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د راروان ګل په ورځ به په یو خبري کانفرنس کې د ضیا الله افریدي د تقریر د یوې برخې جواب ورکوي او په دغه خبري غونډه کې به د پختونخوا د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي. نوموړي دا وویل دا تاثر لته چې ګینی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو وزیرانو او وزیر اعلی ترمنځ اختلافات دي. نور د غلام غوس په رپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا د احتساب د ادارې لخوا نیول شوی د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي وزیر ضیا الله افریدي په صوبایي اسمبلی کې په احتساب کمیشن او د پختونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د نیوکو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت سخته ناخوښي څرګنده کړې ده او دې لړ کې د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د خالی په ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل ضیا الله افریدي چې کوم احتساب کمیشن باندې نیوکې کړې دي نو دا د اسمبلی یوې کمیټې جوړ کړې دي. کوم کې چې د مخالف ګوندونو خلک هم وو او د احتساب کمیشن د افسرانو په ټاکنو کې د وزیر اعلی هیڅ اختیار نشته. ضیا الله افریدي ته دا شک دی چې د هغه په ضد دا ټول هر څه اعلی وزیر کړی دي نو په وزیر اعلی چې څومره الزامات لګول شوي دي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. خو خبریال او کارپوها شمیم شاهد وایي په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدي وینا دا خبره څرګندوي چې د پښتونخوا صوبې په سیاست کې لوی بحران را روان دی.
په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدي تقریر نه وروسته دا سرګند شو چې دا د وزیر اعلی او د وزیر اعلی په ډله کې د نورو کسانو ترمنځ ډېر غټ اختلاف موجود دی. دلته کې ډېر زیات سیاسي بحران دی. یو طرف ته وزیر اعلی کوشش کوي چې قومي وطن پارټي چې راغلی مشري الطاف شرفاو کې غم ځان سره شامل کړي، او بل طرف ته هغه په خپله پارټۍ کې اختلاف راغلی. زما دا خیال دی چې پاکستان تحریک انصاف کې هم څه مسئلې شته. د دې نه دا څرګندېږي چې په خیبر پښتونخوا کې ډېر غټ سیاسي بحران را روان دی.
د یادونې وړ ده چې په صوبایي اسمبلۍ کې د نیول شوي صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدي د پیش کولو غوښتنه د حزب اختلاف ګوندونو کړې وه، خو د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه ځینې د تحریک انصاف غړو هم په دې کې هڅه کړې وه چې نیول شوی صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدي دې په اسمبلۍ کې پیش کړی شي او خپله صفایي دې وکړي. خود اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې موضوع په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په کابینه کې د لړکی هیڅ اختلاف نشته، او د روان ګل پورس به په دې لړکی ټوله کابینه یو خبری کانفرنس کوي. ستاسو څه خیال دی چې سپیکر به د وزیر اعلی سره د مشاورت بغیر په اسمبلی کې د هغه د پیش کولو حکم ورکړی وي؟ د کابینې په غیر رسمي غونډه کې هم د ضیاء الله اپریدي د وینا غندنه شوې ده، او ان دا چې یو صوبایي وزیر چې د هغه دوست هم دی هغه هم د ضیاء الله اپریدي وینا غندلې ده. چې کومه وینا هغه کړې ده د هغې د یوې برخې ځواب به د ګل په ورځ 15 بجې په خبري غونډه کې ورکوو، او په هغه کې به د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي.
سوار کو 5 بجې پریس کانفرنس مې هم دینګي، او اسمه ساری کابینه ټوګي انکلودینګ سی.
د یادونه وړ ده چې د مدنیاتو صوبایي وزیر د احتساب صوبایي ادارې د درغلو په تور نیولې وو، خو ضیاء الله اپریدي دریز لري چې د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو لوجې هغه نیول شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر 14 به دوام ولري. د کرښې دواړو خواو ته وخت په وخت را جوړ شو ادبي غونډو، نړیوالو سیمینارونو او جرګو کې د پښتو ژبې، کلتور او ادب د ودې او سیاسي ستونزو د هواري لپاره قراردادونه منظوریږي او اعلامیې خپریږي، خو په ډیرو موقعو دغه سپارښتنې نه عملي کیږي. په د دې تر شا څه علتونه دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې واورې.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیوال سیمینار دوام لري چې پکې د کرخې دواړو خواو سیمو او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه راغلي پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د دې نه وړاندې هم وخت په وخت د پښتو ژبې یو شمېر نړیوال کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي چې پکې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیاسي ستونزو په اړه بحثونه شوي دي. په داسې حال کې چې د کرخې دواړو خواو ته پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران نه تیریږي، دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او کلتور په وده کې څه کردار لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي:
یو خدا ده چې د فرهنګیانو یا د علماو، د محققینو یو بل سره ناسته او د یو بل خبره اورېدل او د یو بل تحقیقونه خبرېدل، دا به ذاتې خود د دې سیمې یا د دې منطقې پوره علم کې پراختیا راولي. دویمه خبره دا ده چې د مختلفو کلتوري څانګو د غاړې نه چې څومره هم هلې ځلې کېږي، د یو بل د هلو ځلو نه خبر شي او یو بل سره یو بشپړ جال جوړ شي. دریمه خبره دا ده چې یو اعلامیه هم مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار هم راوړي، او سماجي غاړه باندې، ټولنیز غاړه باندې یو خبر هم په مخکې لاړه شي، یو بیان هم په مخکې لاړه شي.
د دې وړاندې په پېښور، کوټه او کابل کې په شوي نړیوالو غونډو کې ځینې اعلامیې هم خپرې شوې دي، خو تر ډېر حده په هغې عمل نه دی شوی. په پېښور کې د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپو شیرعالم شینواری وایي د دې اعلامیو د نه عمل کېدو یوه لویه وجه د متعلقه حکومتونو بېغوري ده.
کال 1900 یو سل وختم د هند تقسیم نمک شروع شي، او دا غیر پس بیا افغانستان کې کابل ټولنه وا بیا په پېښور کې چې کارونه ستونزه په دغه مستی کې چې پښتو اکیډمي اعلان دغه سي بیا دغه غونډې وي او د دې نه علاوه په کوټه او په پېښور کې نور ښارونو کې داسې غونډې ډېرې زیاتې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې شوې دي هغې سیاسي اړخونه هم دي هغې ادبي اړخونه هم دي زه فکر کوم چې د دې هغه لاسته راوړنې چې کومې یا فائدې زیاتره په دې وجه نه وي شوې
ځینې کارپوهان وایي دا کانفرنسونه او سیمینارونه هغه وخت د پښتنو په ټولنه اغیز لرلی شي کله چې د دې د سپارښتنو د عملي کولو لپاره کار وشي او وخت په وخت د ریاستي ادارو مخې ته کېښودل شي. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
دغه اعلامیو د فالو اپ لپاره د هغې څارنې لپاره داسې کمیټي تر مخه نه راځي چې هغې سره ان کمیټي چې هغه ریپرزینټیټیو کمیټي نمائنده کمیټي وي نمائنده کمیټه د دې منطقې په مختلفو دولتونو سره د هغې څارنه وکړي د هغې فالو اپ وکړي او مسلسل خلکو سره د دولتي خلکو سره په دې ناسته وکړي او په دې خبرې اترې وکړي که چېرته رپورټ مخې ته د دې سیمینار عمومي وړاندیزونو راشي نو هغه وړاندیزونه او هغه مطالبې هغه خلکو ته ډېرې کمې ورسي کوم خلک چې فیصلې کوي.
د ادبی غونډو او کانفرنسونو سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په قامی ستونزو جرګې هم شوې دي خو په ډیرو موقعو د دغه جرګو غوښتنې او سپارښتنې نه دي عملي شوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اته کله مخکې د هغه وخت خیبر پښتونخوا گورنر په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د څانګو پرانستو اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې په صدا او پاړه چنار کې د یادو کالجونو لپاره ټولې تیاریانې هم نږدې پوره شوې وي. خو د اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان وایي چې د ځینو لامنو لونډه وجې دغه منصوبه د ځنډ ښکار ده. تفصیل ازلان یوسفزی په دې رپورټ کې راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2008 کال د اگست په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت گورنر اویس غنی د چارواکو په یو غونډه کې په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د څانګو پرانستلو منظوري ورکړه. د کال 2008 د اگست په 15مه نیټه د اسلامي کالج یونیورسټي انتظامیه او فاټا سیکرټریټ په لومړۍ مرحله کې د ګورنمنټ کالج کامرس پاړه چینار او د سادې د ایوان پبلک سکول د ودانیو په سبرخه کې د اسلامي کالج په څانګو پرانستلو باندې سلا شول. په دې منصوبه کې د اسلامي کالج انتظامیه ل خپل اړخه د 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د منصوبې د اعلان د 8 کالو تیرېدو باوجود د اسلامي کالج څانګې نه خو په نورو قبایلي سیمو کې خلاصې شوې او نه هم په پاړه چینار او ساده کې چې ټولې تیاریانې یې نږدې پوره وي. په دې اړه د اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
او پرابلی هغه وخت کې جوړې ده بیا وروسته پکې د فاټا نفس ریزرویشن رال نو ټول په ځای هر څه پاتې شو. زه چې بیا رالم واپس اگین ما هم داغ دی نه پکټ اټ اپ چونکې وزیرستان کې مې وخت تېر کړ هلته آی فیلټ اټ چې یاره مے بی دا کوم کرایسس چې دی که دلته لږ ایجوکیشن ایکسټینشن کېدی شي دس مے امپروو. کورم ایجنسی سره سره موږ ایون په وزیرستان کې ناشې ده حکومت هغه باندې خبرې اترې شروع کړې.
پروفیسر اجمل خان زیاته کړه چې د ځینې لاملونو له وجې په پاړه چینار او ساده کې د اسلامي کالج د څانګو پرانستلو دغه منصوبه وزنډول شو خو د لاملونو په اړه د تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. له قرمی جنسی د قامی سملې په خوانی غړی منیر اورگزی وایي چې په دې لړ کې کوششونه کوي خو موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې منصوبه کې دلچسپي نه اخلي.
موال په نور په دې تعلیم باندې توجه وکړو چې دنه موږ کله سټیفیکیشن حاصل کوو هغه نه ورسته به موږ د اسلامي کالج د تاسو په باره کې سوچ کوو او دې وجه ګورنر ذاتی تور باندې د ښځې فلانو مخالفت موږ کوشش وکړو چې دا مو کنوینس کړو کو
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ ورسو یو بل خبرته چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسی د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپل کورونو ته لیږلې دي او دوی ته مالی مرستې هم ورکړې دي خو بیا د باړي مشران وای چې دلته د پوځي عملیات تو جګړو په وخت د دې ودانو تعلیمي ادارو ته نقصان رسیدلې دی او د ژوند بنیادی سہولتونه هم نه لري دوی وایي چې دوی د پاره د بیا بحاله کارونه پیل شي نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری پر رپورٹ کې اورو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسۍ د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي چې په دې کې اکاخیل کمبرخیل بر کمبرخیل شلوبر او ملک دین خیل شامل دي او اوس د کمرخیل قبیلے ستنیدل دوام لري اف ڈی می وای چې د کډوالو ته د ستنیدو نه پس د هر کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي خو بیا د باډي مشران وای چې ستنیدو ته خوشاله دي خو دلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد تر سره شو پوځي عملیاتو لوجې د دوی کورونه سکولونه او نور ادارې ویجاړې شوې دي او باید حکومت ورلا سہولتونه ورکړي او په باڑکی د بیا بحاله کارونه پیل کړی په دې حق لا د باڑی سیمه او مشر سلطان اکبر پر دې مشال ریډیو توای
خلق دی بے پناہ مسائل سره مخامخ دي او اوس شکایتونه روان دي د سیم کارت د رجسٹریشن فارم ولته ډیټا انټری ریکارډ کورونه بالکل تقریبا چې موږ دا وینو چې 80% کورونه دا بالکل ړنګ شوی دي د وسره وسره چې کوم الته دي بحاله کورونه دي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي وبش ولا بجلی شولا سرک شول او لیار شول او وسره چې کوم د صحت پر اسپتالونه بیچو دا د موږ ته فوري فوري بهر کړی شي
او د باډي او بلتن جمیلہ پریدی دستانو شو خلقو د مشکلاتو پاړه وویل
فی الحال په بوڑا کې چې کم خلق نه نوتلی دي خپل کورونو لا نو یو خدادو چې ولته تر اوسه پرې تعلیمي څه بندوبست نشته دی په دا چې څومره سکولونه وو څومره سرکاري سکولونه وو کم ډیګری کالج وو یا ګرل سکولونه دي هغه ټول لکه مسمار دي نو ظاهره خبره ده چې سکول نوي څوک به تعلیم چته حاصل کی لکه د عوام دا مطالبه ده چې هغه ولته یې لوکې لا واپس کړل چې کم لیارې دي کم سہولت ولا لیار دو چې هغه ته کولو شي کم سکولونه دي هغه څه متبادل بندوبست وشي کبه ایمرجنسی کې نه جوړیږي څه ټینډ طریقې جوړ شي خو چې خپل موشمنو لا اې دغه نه علاوه ولته بجلی ډیر په های لیول باندې ډیمیج شوی دو چې کم اس کم په بجلی کې کور وشي
په خیبر هاوس په خبر کې د باډي مرستیال پولیټیکل ایجنټس عارف بیاوی چې د باډي خلکو د بیا بحاله لپاره د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج باندې کار روان دی او دلته بعد دغه پیکج نه ټول وران شوی سکولونه او د خلکو کور نہ بیا جوړول شي او دلته بعد اوبو بجلی نظام هم بیا بحالوي یاد دیوش د خبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات سر تر رسیدلې دي او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده خو بیا د سره اړوند سیما تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مسافرو خبرونه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لن خبرونه له فرخنده اسد نور. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې 1 افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د اورغزو ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د رواني میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د ګیس په یوه 14 کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو ریسټورانټ کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو او سلو زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو چوکو مستفی شول. په وزیر اعظم او نورو وزیرانو د درغلۍ او تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطې بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترنګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې داسې حالات باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرت زهیر نوورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترخګري د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګري خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګري د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت په کار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترخګري په پیښو باندې سلک ډېر قابو موندل شوی، خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترخګري د پیښو یره شروعت کولی. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غوره کردار ولوبوي او دې لړکی ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادریه اخیر کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروري وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیانې په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیاتې کړي او د دې سره سره باید چې په چم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړ کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهیسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی، ځکه چې داسې حالاتو کې د امن او قلاري امکان هم د بې یقیني په تیارو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوی و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورو د اقداماتو فیصله هم کړی ده چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیت امنیتی وضع ډیر خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسله والې ډلې وخت په وخت کاروایانی کوي. خو د دې مکمل خاتمې لپاره به دواړو ملکونو لا په شریکه اقدامات کول پکار وي، او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعه دښمن ته دا مقور کول نه دي پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترقه کړي، نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالې لا ډېر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو په دغه ترس کې د شوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ډی پی خبري ایجنس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورځپاڼه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلی دی. د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنګ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوسونه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد نارې وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت ونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوالې ډلې لشکر جنګوي د وژل شوي مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری ایجنس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی وو. د مفتی کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزۍ ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د وسوالو طالبانو نوی مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لیږلې سوال ته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ راخپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازي ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلې سوله هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت ناوخت په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. صالح محمد صالح له تفصیل سره.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا یې د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه. دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وکړي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده، او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریض یې وي او پالیسي وي.
روټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې روټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبري په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسی شورا مشر وو.
دا مشال ریډیو دا
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر پوستو په ځانوژونکو حملو کې اته حمله کوونکي او لس نور وسلوال وژل شوي دي. دغه راز په یو بله پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تختول کېدو وروسته وژل شوی او مړی یې په ماین الوزول شوی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته د شاولی کوټ ولسوالۍ د وچ باختو په سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو په حمله کې لومړی یو ځانوژونکي ځان ته چاودنه ورکړې او وروسته و نورو ځانوژونکو غوښتل چې د محلي پولیسو پوستو ته داخل سي چې د پولیسو دخوا وژل سوي. د دورانی په وینا په دغه حمله کې درې محلي او یو ملي پولیس ټپیان سوي. دورانی وایي چې تر همدې وروسته د پیښې په ځای کې د پولیسو په عملیاتو کې لس نور وسلوال طالبان وژل شوي.
د شولکوټ ولسوالۍ د وچ باختو په ساحه کې چې هلته زموږ د محلي پوستې په ځای پر ځای دي، د یو د اته ځانمرګو په شمول پنځه نور وسلوال مخالفین غوښتل چې په یادو پوستو باندې برید وکړي، د محلي پولیسو لخوا پېژندل شوي دي مخکې له دې چې دوی ځان تر هدفه ورسوي. یو ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې ده. د ځانمرګي په چاودنه کې درې محلي پولیس او یو ملي پولیس ټپي ټپیان شوي دي، او د دې لخوا په متقابل برید کې و نفر نور ځانمرګي چې هم د برید هوډ یې درلودې له منځه تللي دي، البته په مرمۍ ویشتل شوي دي. او تر څنګ یې په ساحه کې د تفصیلي عملیاتو په ترڅ کې پنځه نور وسلوال مخالفین چې هم د دوی سره تړاو درلودې هغه هم وژل شوي دي.
دغه راز په یو بله پېښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تښتول کېدو وروسته وژل شوی او جسد یې په ماین الوزول شوی. د پولیسو ویان زیاد دورانی وایي چې دغه پیښه نن سهار د معروف ولسوالۍ په شاخیل کلي کې رامنځته شوې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکا وایي چې په افغانستان کې د خپلو پیل شوو پنګونو د بشپړولو هڅه کوي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر مایکل مکینلی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یوه لویه برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. له ښاغلي مکینلی سره سفیر الله سانزی مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغه هیواد د اقتصادي مرستو پوښتنه کړې.
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ په تیرو 14 کلونو کې همکاري کړې ده، موږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکارۍ نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکاریو دغه وی فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لومړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لومړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي چې موږ یې د پوره کولو لپاره د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، سو افغان حکومت وکولی شي په کارولو سره خپل کارونه ترسره
کړي.
په پایل کې ریکا او سام په کانفرنسونو کې ځینې ژمنې وکړې، څه فکر کوئ دوی به وتوانېږي چې خپلې ژمنې پوره
کړي؟
موږ باوري یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډېر څه کړي دي. د بېلګې په توګه کېدای شي ووایو چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنیو چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې ترسره شوي دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنې ګورو، دې ته هیله من کېږو چې افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کوونکي بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلي او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. د چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه په ډاګه کړل او دې ته ژمنه وکړه چې اصلاحات به راولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغو هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولی شو. او دا هم ویلی شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ډېر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
Kagali safir sa fikr kawai che Afghanistan ki da warta nariwalo gondo tar sarakidal ba sumra marasto ukri che Afghanistan ba khulub khu udrigi.
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
khabar da da che da dasilo yo gondo juridal pa khpal zat ki der ziat muhim aw da Afghan hukumat pa karuno sarun ki di. Da dil para che da gondo po wasta ha hiwaduna che Afghanistan sara marasta kawi aw mla tadi kawi sara yozai ki gi. مون کولای شو چې د دوه غونډو لارې له خپلو افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکی کال به په بروکسل او وارسا کې ډېرې مهمې غونډې وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپله مرسته بایلنوي. نو دا ډېرې مهمې او څارونکې غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Urustay pukhtana da da che da Afghanistan pa tabi'i zirmo o bansati zubar khubande taso da pangawani la para sa programuna lari.
We are looking to complete investments that we have made.
موږ په یو شمیر پروژو کې د خپلو پیل شویو پانګونو د بشپړولو په لټه کې یو. په راتلونکو دریو کلونو کې به لکه څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غځولو لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان شوه، موږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غځولو په برخه کې پانګونه کوو. موږ د سړکونو په برخه کې پانګونه لرو. په شمال کې موږ د برېښنا په برخه کې پانګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیاردونو ډالرو پروژې دي چې موږ یې ژمنه کړې ده. افغانان د نتایجو په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یوه ښه لار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کاله ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال خالد عزیز له ډیپلوماټانو، افغان چارواکو، سیاستوالو، کارپوهانو او ځوانانو سره د مرکو پر اساس لیکي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ډېر نازک حالت کې دي. د لیکوال په وینا د پریشانۍ خبره دا ده چې د دې اړیکو د ښه کولو لپاره مناسبې هلې ځلې هم نه کیږي. بوریوال کاکړ د دغه مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې مقالې لیکوال خالد عزیز لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي پاکستان ته سفر وکړ. مقاله لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله پاکستان ته او بیا د پوځ مرکز ته ولاړ، نو له دې څخه هغه دوه څرګند پیغامونه ورکړل. د لیکوال په وینا یو دا و چې د هغه په فکر د پاکستان بهرنۍ تګلاره د پوځ په لاس کې ده، او دویم دا و چې هغه د طالبانو د کوټې شورا خبرو ته د کښېنولو لپاره هم پر پاکستاني پوځ تکیه وکړه. له هغه وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې هوکړه هم وسوه چې معلومات به سره شریکوي او د وسلوالو پټنځایونه به له منځه وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې د پاکستان د ISI او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د دې تړون په افغانستان کې بیخي کلک مخالفت وسو. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د شوالي اړتیا وه چې په عین حال کې د اګست پر 8 نیټه په کابل کې پرله پسې 14 تر 50 زیات عام افغانان ووژل او شاوخوا 300 یې ټپیان کړل. لوړ پوړو افغان چارواکو له بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او په ځانګړې توګه یې پر حقاني شبکه تور پورې کړ. د افغان چارواکو وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله تګلاره نه ده بدله کړې او د افغانستان په حواله له دوه مخۍ کار اخلي. لیکوال خالد عزیز لیکي چې په کابل کې له بریدونو وروسته یو خو افغان پارلمان او مدني ټولنو له پاکستان سره استخباراتي تړون رد کړ او بل د افغانستان ملي امنیت پر ISI د دوه مخۍ تور پورې کړ چې ولي د ملا عمر مړینه تر دومره مودې پټه ساتلې وه. مقاله زیاتوي چې له دې هر څه وروسته د پاکستان په اړه د افغانانو نظر تر دې حده منفي سو چې په کابل کې یو ځوان وویل، موږ له پاکستانه دومره کرکه کوو لکه فلسطینیان چې له اسرائیل کرکه کوي. د لیکوال په فکر تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خرابو اړیکو د شکولو لپاره داسې هلې ځلې نه کیږي لکه څنګه چې پکار وي. خالد عزیز لیکي چې اوس داسې وخت راغلی دی چې له پاکستانه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، د هغوی ګیلې واوري او باور یې ترلاسه کړي.
دا وو بوریوال کاکر. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداره کې لیکي، په دې وروستو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې وکړې او د وسوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خپرولو په تور مفتي کفایت الله گرفتار کړ. ادارې لیکي، د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر د څه توپیره کاروایانې کول شروع کړي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. لیداریه مهم ټکی درته زمونږ همکارا نیسا اجمل وړاندې کوي. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده اقوامي مؤمن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په رپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقهواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې اوس به هیواد او کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د هغو شیطاني سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
داوانی ساج ملتا سمشال ریډیو خبرونه تغوږی د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه وای چې دا ځل د اسلام آباد په لوکورسه کې په کلتوري میله کې بدوی د پیخر خار مشهور ځایونو نمونې خلکو تخای چې پکې به کې سخانه او ګنټاګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورثه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقله زیاته کړه.
عربا بغټ جوړیږي د هغې شکل به جوړیږي کتابخانه بازار به پکې وي او ګنټاګر به پکې وي انشاءالله. او ډېر زبردست پروګرام دی. زمونږ په هر کال چې دی لوکورسه یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا. سو آکه مونږ باقاعده عشا اخلو آکه مونږ خیبر پختونخوا پیویلن جوړوي او آکه زمونږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پختونخوا اجاګر کوي آکه زمونږ
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوه اکبرالدین د دې میلې تابعیا کېدو په حق له پوښتل نو هغه وویل چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورثه کې د پښتنو د کلتور نښې کېږدي. اکبرالدین وی
د پښتنو اجتماعي ژوند دی د هغې کلور دی د هغې کلتور دی په هغې باندې به هم یو مثبت اثر کېږي که په لوک ورثه کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو د دې نه بیرته زه یو خبره کول غواړم چونکې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منلی شوی تنظیم دی چې زمونږ ته د زرګونو کاله تاریخ د انسانانو ښیي. نو خو د پېښور سره سره په لوک ورثه کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نښې نښانې ولګولی شي چې په هغې کې زمونږ د تخبه کنډراتي په هغې کې زمونږ د بتکړې ګلکډې په هغې کې جمال ګړې شهبازګاه دغه رنګه چارسده او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نخې نخانې اولګي نو د دینه با زمونږ چې کوم الته سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکوي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وڼو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او دغه رنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوزو مومندو د کرپ ډاګ د سرکاري سکول زده کوونکي پر خالی ډاګ ناست تکړه کوي. په دې سکول کې یو سلسلویخ ماشومان سبق وایي خو استادان یې یوازې درې دي. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو هم محروم دي. شانواز سرکزی رپورټ لري.
د کوزو مومندو ایجنسی په اقرب ډاګ کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپلې اوبه شته او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغاری. په دې سکول کې یو سل او څلوېښت ماشومان سبق وایي چې د نږدې کلو ناراضي او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټونه هم نشته دی او چال دیوار هم نشته دی، واړه منډې را منډې وخې او بو بجلی راځي او اوبو له هغه ته کور ته زموږ کرام دی کزو جي. نو استادانو له کولر کې راوړو، موږ یې دوه دوه کسان زوت دی سکو بیا راځو دلته. بوټو موټو ته ناست دي او د برنډا کې واړه ناست دي چې کله غرمه شي نور ډېره ګرمي جمع واړه یو ځای نشته دی او واړه یو بل د پاسه ناست دي، یخني چا څادرونه راوړي چا بلینونه کمره واړه ده.
د دغه کلي اوسیدونکي سپینګیری افسر خان وایي چې حکومت هر څوک تعلیم ښه کول وغواړي نو اول دی بنیادي تعلیمي ادارې ښه کړي چې د ماشومانو بنیاد مضبوط شي.
د کپړو دغه اوشي پیښو دي، کنه دا خو غریبانی دي، ټول غریبانان دي، وسې نشته دی چې د کپړو د جامو خیال وساتل شي او د کتابونو دغه اوشي نه ټاټونو ماټونو بندوبست نشته دي. دا همداسې ناستې په ډاګه باندې کنه.
د دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبرې وکړې.
ماشومان چې موږ کنټرول کول هم نشو، ځکه موږ درې کسان یو، سبق لوی خبره دغه کنټرول هم ګران دي. په دې وجه باندې چې کوم ځای مله په کار راشي مله یو ټیچر راکي کومه کې ماشومان نه راځي، نو بهر خرڅ ماشومان بار ولاړي دیوالونو میوالونو ته فورو ته او اکثر کوم دی بیا موږ چټي کو راکړه شاد نه والا کمرو کې کوم دی پیندم سلورن پیندم دریم دویم والا دا په کمرو کې کینو په سخت ګرمي.
سرکاري انتظامی چارواکي وایي چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کا شروع کوون کړي او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان دغه ستونزې هواري شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو ربیا لند خبرونه له فرخندا اسد نوورو.
د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه یو سل اووه کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پختونخوا د سوابۍ او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او نهه ویشت نور ژوبل دي. د اورګزو ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو اته سوه کورنۍ به د روانې میاشتې په نهه ویشت منیټه خپل کورونو ته استنیږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د قدرتي ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو رستورانت کې شوې ده چې پکې اتیا کسان وژل شو، د سلو زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منصوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو چوکو مستفی شول. په هغه او نورو وزیرانو د درغلیو تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتې کړي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دغې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې. په هغه مرکه کې چې نن خپره شوې، فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملي امیر ساده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.